द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2013 نومبر د میاشتې 28مه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پینې می او واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زاش پاک مومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د ګرد نړۍ ستر چارواکي او وزیران نن په جنیوا کې د افغانستان سره پرمختیايي کارونو او ثبات کې د نړیوالو مرستو جاج اخستو لپاره خبرو تکینی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د هند سره په پوله د اقلیتي سیکانو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې په ګوردوارو کې د خپل مذهبي رسمونو لپاره د امن د دروازې په نوم د لارې پرانسته کوي او امریکایي سناتورانو د صدر ډونالډ ترامپ نه د سعودي وجل شوي صحافي د وجنې په اړه د تمام معلوماتو شریکولو غوښتنه کړې ده قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه اوري موږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ده د ګرد نړۍ ستر چارواکي وزیران به نن په جنیوا کې د افغانستان سره پرمختیايي کارونو او ثبات کې د نړیوالو مرستو جاج اخستو لپاره خبرو تکینی د افغانستان صدر اشرف غنی به نن د دې غونډې پرانسته کوي دوه کاله وړاندې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د څلورو کالو پلان لپاره د 15 ارب ډالرو د مرستو ژمنې کړې وې افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو خصوصي پروګرام نائب مشر ټوبی لی لینزر وایي چې په غونډه کې به جاج اخیستل کیږي چې څنګه افغانستان کې د کرپشن ختمولو لپاره غرضي کار کیږي او څنګه ولسی کچ باندې اقتصادي نظام ښه کولی شي د زیاتوي کې چې کوم خلک په کرپشن کې ککړ وي نو چې قضیه شي او ورته سزاګانې وشي د زیاتوي چې د نن غونډې غټ ټکی به هم دغوي د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرام نائب مشر وویل چې افغانستان کې د سولې خبرې هم امکان دی د نننۍ غونډې یو اړخ ته وشي خو د غونډې مقصد به دغوي دغنوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بنن د هند سره په پوله د اقلیتي سکانو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې په ګوردوارو کې د خپل مذهبي رسمونو لپاره د امن د دروازې په نوم د لارې پرانسته کوي پاکستان کې د سکانو یو شمېر مذهبي ځایونه یا ګوردوارې دي چې هر کال پکې مذهبي غونډې ترسره کیږي د سیک مذهب بنیاد اخودونکي ګورونانک قبر هم پاکستان کې دی د پنجاب په کرتارپور سیمه کې کیدونکې مذهبي غونډو لپاره د هندي پنجاب حکومت لخوا څو واره برخه اخستونکو ته د اسانتیاو غوښتنې شوې وې تیر ورځ د هند نائب صدر د هند خوا ته د دغه لارې پرانسته کړې ده امریکایي سناتورانو د صدر ډونالډ ټرمپ نه د سعودي وجل شوي صحافي جمال خاشقجي د وجنې په اړه د تمام معلوماتو شریکولو غوښتنه کړې جمال خاشقجي د اکتوبر په 2مه نیټه د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې وجل شوی وو د کانګرس دواړه سیاسي ګوندونو غړو د سیاسي مشر ګینا هاسفیل په نن ورځ د خاشقجي په مرګ د تپوس پښتنو لپاره سینټ ته ورتګ په ځنډولو سخت نیوکې کړي دي په دې اړه د تفصیل وړاندې کولو لپاره به خارجه وزیر مایک پمپیو او د دفاع وزیر جیم میټس په سینټ کې د بندو دروازو شاته وینا کوي د ریپبلیکن سناتورانو سناتور لینزی ګراهم وایي چې د خاشقجي په مرګ د سیاسي د مشرې څخه معلومات اوریدل غواړي چې صدر ټرمپ ته د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان څه ویلي دي د ډیموکراتیک ګوند سناتور کریس کونز وایي چې د سی آی ای مشره ولې کانګرس ته معلومات وړاندې کول نه غواړي ځکه چې کوم څه فیصله شوي هغه ښکاره کول نه غواړي په بیونس آیرس کې د نړۍ شلو شتمنو هیوادونو په سرمشرۍ غونډه کې سر شرکت کولو نه وړاندې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د سعودي عرب ګاونډي عرب ملکونو سفر کړی د مصر نه وروستو نوموړي تونیزیا ته رسیدلې ده چېرته چې ګڼ شمېر مظاهره چان هم د نوموړي پر ضد راوتلي وو او د صحافي جمال خاشقجي په وجنه کې تورن یې یادوه تونیزیا ته د سفر مخالفت کوونکو باوجود د ملک صدر سعودي ولیعهد ته هرکلی وکړ د دې وړاندې سعودي ولیعهد بحرین او عرب اماراتو ته هم سفر کړی دی د روسیې عدالت د یوکراین په څلي رشتو کې دولس کښتۍ چلوونکو یا جلوانانو ته د دو میاشتو لپاره د بندي کولو سزا ورکړې دا جلوانان د روس سمندري محافظینو د خبرداری ورکولو وروسته د دریو کې یوکرایني کښتیو څخه د مقبوضه کرایمیا سیمې نه نیول شوي وو او تور یې پرې لګولی وو چې دوی د روس برخه اوبو ته به غیر قانوني توګه باندې راوړېدلي وو ولې دغه تورونه یوکرین رد کړي یوکرین د دې پیښې وروسته د ملک په ځینې برخو کې مارشل لا لګولې ده د اروپایي ملکونو لخوا په ماسکو د نورو بندیزونو لپاره غوښتنې هم سیوا شوې دي د یوکرین په پارلیمان کې به نن د مارشل لا لپاره رای اچول کیږي مارشل لا به تر یوې میاشتې پورې وي او د ملک صدر پیټرو پوروشنکو ویلي دي چې دې کې بعد د ملک دفاعي صلاحیتونه مضبوطول کیږي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
گرانو قدر مردون کو د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو سره نه خبرونه تنیخ پنیغه د واشنگتن ڈی سی نه غواګی په جنیوا کې د افغانستان سره د پرمختیایي کارونو او ثبات لپاره د مرستو جاج اخستو او په ملک کې د کرپشن لپاره په څومره کارونه کېږي د دغې اندازې د لګولو لپاره په جنیوا کې دغه غونډه تیره ورځ شروع شوې ده او نن به بالخصوص د افغانستان دننه د دغه دوو کارونو یعنی په کرپشن ختمولو او څنګه په اولس کاش باندې اقتصادي نظام ښه کول کېدای شي په دغې به خبرې اترې کیږي او د دغې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغانستان سره د یووالي او د هیواد د پرمختیا جاج اخستلو لپاره د سویټزرلند په جنیوا ښار کې نړیواله غونډه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال د ځانګړي استازي مرستیال توبی لینسر وای د افغانستان زیات خلک هم په کړکیچ کې رالوي شوي دي او د بل هیڅ څیز نه خبر نه دي. د زیاتوي کال 2019 کې به په افغانستان کې د بې ثباتۍ سلويخ کال پوره شي. خلک د امن وګړي دي. ما په افغانستان کې یوازې د خلکو نه د تشدد د ختمېدو غوښتنې اورېدلې دي. لنسر وای د فروری په میاشت کې د صدر اشرف غنی لخوا طالبانو سره بغیر د پیشګی شرطونو خبرو اترو ته آماده کېدل یو اهم پرمختګ وو، خو که هر څه د امن تمې د نور کلنه زیاتې شوې دي. خو لنسر وی او ای ته ویلي دي چې د جنیوا په کانفرنس کې به په دغو چارو خبرې نه
کیږي.
د ټولو نړومبه او هم دا کانفرنس د پرمختیا لپاره دی، خو د نورو سیزونو لپاره یې هم ځای پیدا کړی دی. اعلی چارواکي به یوازې په کانفرنس کې ګډون نه کوي، دوی به د کانفرنس نه بهر هم د یو بل سره ویني، دوی به په نورو چارو هم خبرې کوي او زما په خیال امن، ثبات او سوداګري به د دوی په ایجنډا کې اولیت لري. دوه کاله وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د پرمختیا لپاره د 45 بلیون ډالرو نه د زیاتو مرستو لوز کړی وو. په کانفرنس کې به د دې جاج اخیستل کېږي چې په افغانستان کې تر اوسه شبو ژمنو باندې څومره پرمختګ شوی دی او دا چې د افغانستان سرکار څومره اصلاحات راوستي دي. دا جاج اخیستل په دې هم لازمي دي چې د ژمنو بله غونډه په کال 2000 کې کېدونکې ده. توبی لینزر وای دوی د بډو رشوتونو د مخنیوي او نورو اصلاحاتو لپاره هم په جنیوا کې ورغونډ شوي دي. او دا کتل دي چې د بډو رشوتونو کې تورن کسان محاکمه شوي دي، په دوی مقدمه جوړی شوي دي، دغه کسان نیول شوي دي او بیا جیل کې اچولی شوي دي. دا هم زموږ د راغونډېدو بنیادی مقصد دی او یقینا دا یو قدرتي خبره ده چې د امن او کړکیچ پوښتنې به هم راپورته کیږي. د افغانستان صدر اشرف غنی جنیوا کې خبریالانو ته ویلي دي چې د نړۍ سره ملګرتیا غواړي. اوس یو جلا افغانستان دی، موږ د نړۍ سره کاروبار ته تیار یو. زه امید لرم چې تاسو به هم ملګرتیا ته چمتو یې. جنیوا کې د خبرو په وخت د یونیسف وایاندې الیسن پارکر خبریالانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ماشومانو حالت ډیر خراب دی. دا وای هرات او بادغیس کې د اوچکالۍ له وجې د یونیسف په اندازه یوازې په 3 میاشتو کې لږ تر لږه 1.8 ماشومان چې عمرونه یې د 1 میاشت نه تر د 14 پورې وو هغه خرڅ شوي دي. په افغانستان کې خلک قرضدار شي او دوی تمه لري چې باران به وشي او دوی به خپل قرضونه خلاص کړي او ژوند به یې ښه شي او کورنۍ ته به معاش وګټي، خو د بده مرغه اوچکالی بیا راشي او دا لړۍ دوام ولري او داسې دوی ونه کړل شي چې قرضونه خلاص کړي، نو د بده مرغه ماشومان د دې زیان قرباني جوړ شي. د ځانګړي استازي مرستیال لینزر وای په افغانستان کې لږ تر لږه 6.5 لک خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، یعنی حالات د کات په درشل ولاړ دي. د افغانستان لپاره د امریکای سفیر جان آربیس ویلي دي چې افغانستان سره کلک ولاړ دي. زه یو ځل بیا د امریکای دا کلک دریز تکرارول غواړم چې امریکا به د ټولو افغانانو سره که هغه په حکومت کې دي او که د حکومت نه بهر د ټولو سره کلک ملګری وي او په پراخه کچ د ټولنې د ګټو لپاره د هلو ځلو به کلک ملګرتیا کوي. لینسر زیاتوی که امن ده که کلاری ده او که پرمختیا یا بیا تجارت په افغانستان کې به دا هم د افغانانو په خوخه او مشرۍ کې وي او ملګري ملتونه چې څومره هم کولی شي ورسره به مرسته کوي.
اوس باندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د امریکې په مشهوره ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې په افغانستان کې د امن راتلو په موضوع د افغان صدر د اشرف غنی د یو پخوانی سلاکار او د بشري حقوقو د پخوانی کمیشنر نادر نادری یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. نادر نادری نن سبا د افغانستان د سیول ملازمتونو د آزاد کمیشن چیرمن دی. د ده د لیکلي مضمون سرخط ته افغانستان کې امن راتلی شي خدا د سړی سینې کار دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی په تیرو ورځو کې طالبانو سره د امن د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت د جرګې جوړولو په غرض افغان سپین روبو او سیاسي سټو سره ملاقاتونه کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکي خصوصي استازي په 13 نومبر یوې خبري غونډې ته ویل دي چې زه افغانستان کې د امن امکانات وینم. د جنگ تورو فریقو ته ټینګه وینا کړې ده چې را روان سپرلي کې د صدارتي انتخابونو نه وړاندې د سلاو نامې کې دو د پاره کارو کې مضمون نگار لیکي چې په کال 2018 کې افغان حکومت کې د شاملې دون وړاندې د بشري حقوقو د یو مرستیال په هیڅ د پدې خبره خپل ډیر سر خو کړي وو چې د افغان حکومت داس یو ګوند سره روغه څنګه راتلی شي چې د جنگ په ټوله موده کې بنیادی بشري حقوقونه تار تار کړي وي. خو د روان کال د شروع نه دی د دې شخړې د ختمېدو ډیر روښانه امکانات ویني. واشنگټن پوسټ لیکي چې په 1 اپریل کابل کې دو لاندې باندې بمی حملو کې یو کم 1.5 کسان ووژل شول چې نه پکې صحافیان وو. دولت اسلامیه یا داعش دغه حملې په ځان قبول کړي خو په دغه حملو کې شوی مرګ جوبلا د قتل عام په ډول وا کومه چې په کال 2001 کې د امریکې د حملې له سببه د طالبانو د حکومت رنګېدو وروسته د طالبانو د حملو خاصه ده. مضمون نگار لیکي چې د ډیرو افغانانو په شان ده هم اوس دا مني چې افغان جنگ اوس واقع ډیر اوږد شوی دی. اوس لازم ده چې د افغان اولس کړه می ختم شي او امن قائم شي. خو مضمون وایي اگر که د امن د ضرورت اهمیت ورس په زیاتی دی بیا هم د جنگ فریق د خپل غرضونو او مقصدونو له سببه د یو بل نډیر لري دي. ځکه چې طالبانو دوه هفته وړاندې ماسکو کې د امن په کانفرنس کې هم هغه خبرې کړې دي کوم چې دوی د کلونو راسي کوي. ښکاري داسې چې طالبان د خپل حکومت د رنګ دونه پس افغان اولسیا کې دراغری بدلون منلو ته تیار نه دي. خصوصا د جمهوری اقدارو او د خزو د حقونو په معاملو کې د طالبانو په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تر سوچ د روسیانو تعلق دی نو امن خبرو کې د دوی رامنځته کېدل عقل منی. خو دوی چې طالبانو لکه اوګه ورکړې ده په دې راتلونکو ورځو کې کېدونکو خبرو اترو کې طالبان ښه مضبوط شوي دي. ښاغلی نادر نادری واشنگټن پوسټ کې چاپ شوي خپل مضمون کې زیاتوي چې د امن دپاره د افغانیانو د خواهش له سببه په کار نه ده چې زموږ بدل شوی هیواد د هغه څه کم قبلولو ته جوړ کړی شي د څه چې افغانستان پوره پوره حقدار دی. طالبانو سره د امن د لوزنامې دپاره جلدبازي وه د زخ ډیر نقصان باعث جوړیږي. مضمون نگار نادر نادری واشنگټن پوسټ کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د ناساپی ړنګېدو وروسته د یو افغان حکومت د قائمولو د پاره د کال 2001 په نومبر کې د جرمني په بون خار کې خبرې اترې وشوې. خو په دغه خبرو اترو کې د جلدبازۍ رنګ زیات غالب و. همدغه وجه وه چې د پایدار نتیجو په ځای لنډپاري اقدامات وکړی شول چې په اخر کې ابس ثابت شول. نن ورځ بیا هغه حالات جوړ دي او د امن دپاره تادی کیږي. البته دا ځل په دې خبرو کې طالبان مخامخ ناست دي. د جلدبازۍ په عمل به افغان حکومت او امریکا کمزوري کیږي او طالبان به مضبوطیږي. د امن په موجوده خبرو اترو کې د افغان حکومت او د امریکې بنیادی مقصد باید چداوي چې د بدل شوی افغانستان تحفظ شي، نه چې افغان ملت د اتل سکالو دوران له دور تور تیرو ته بیا وردیکا کړی شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د هند سره په پوله د اقلیتي سکانو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې په ګوردوارو کې د خپل مذهبي رسمونو لپاره د امن د دروازې په نوم د لارې پرانسته کوي. نور تفصیل زموږ همکار کلسم کاکړ وړاندې کوي.
د د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د هند سره په پوله د اقلیتي سکانو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې په ګوردوارو کې د خپل مذهبي رسمونو لپاره د امن د دروازې په نوم لاره پرانسته کی. پاکستان کې سکان یو شمیر مذهبي ځایونه یا ګوردوارې لري چې هر کال پکې مذهبي غونډې ترسره کیږي. د پاکستان پنجاب ایالت په ناروال ضلع کې د هند پولیس سره نږدې 100 کیلومتره کې د سکھ مذهب منونکو د بانی او روحانی مشر بابا ګورو نانک قبر او ګمبد دی چې دغه سکھ مذهب منونکي د بابا ګورو نانک د 1550 زیږیدنې دروازې د لمانځلو په مراسمو کې د هندي سکانو وګړو د اسانتیاو لپاره د کرتارپور د لارې پرانستل کیږي. اول سوی چې د هند کابینه هم د دې منځوري ورکړه دا ولکېږي د سکانو وړمبی ګورو نانک دیو جی د خپل ژوند وروستۍ شپې ورځې هم په دغه ځای کې تیر کړې دي. د پنجاب په کرتارپور سیمه کې کېدونکي مذهبي غونډې لپاره د هند پنجاب حکومت لخوا 100 واره برخه اخیستونکو ته د اسانتیاوي غوښتنې سوي وي. تیره ورځ د هند نائب صدر د هند لخوا د تغې لاره پرانسته کړې. دا مراسم په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان په میډیا یا په ممبئی ترهګر بریدونو د لسو کالو پرې کېدو خبرونه نشته. د دغو بریدونو تور د پاکستان په پنجاب صوبه کې په توندلارو مذهبي مشرانو او ډلو لګول کېږي. په سوشل میډیا د تاوده بحثونه روان دي چې که پاکستان د چین په کونسلګرۍ باندې برید او په بلوچستان کې په روان اړې ګړې د هند لاسوهنې بلي نو بیا ولې د هند سره سفارتي تعلقات په خپل ځای دي. وتلی پاکستانی خبریال مرتضی سولنګي په خپل ټویټر پاڼه پوښتنه کړې ده کچري هند د چین کونسلګری په ترهګر برید کې ککړ دی نو د پیښو وروسته په اسلام آباد کې د هند سفیر د احتجاج لپاره وزارت خارجه ته ولې نه دی رابللی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په سرکاري توګه د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج ته بلنه ورکړې چې د هند سره د کرتارپور د لارې د پرانستو په مراسمو کې برخه واخلي. د غلار چې یو اویا کال وروسته بیا خلاصېږي خو میرمن سشما سوراج د ذاتي مصروفیاتو له کبله په دستور کې د ګډون څخه ډډه کړې ده. د کرتارپور د لارې په اړه یو پښتون کمپاله مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ډاکټر سید عالم مسعود په ټویټ کې نیوکې کړې چې پاکستان په کراچۍ کې د کونسلګری په برید کې راکه کړه بللې او هندي ادارې خلاف مقدمه درج کړې ده. خو د کرتارپور لاره بیا هم پرانستل کیږي او د دې په مقابل افغانستان سره لارې تړي. په دې اړه د پښتون پالاګوند مرکزی جرنل سیکریټری میا افتخار حسین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کرتارپور د لارې په یو بیا کال وروسته پرانستل به د پاکستان او هندوستان تعلقات شکی او هندي کرکټر سیدو او د پنجاب گورنر به په خپلو کې په پنجابي ژبه خبرې وکړي او د خپلوي احساس په ورته وسی. افتخار حسین زیاتوي خو موږ غواړو چې د دې جذبې سرګندونه دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ برادرۍ هم وسی چې د دواړو خواو پښتانه هم چې په یو خدای رسول قرآن او مذهب لري په خپلو کې غاړه تسي او په پښتو ژبه کې د یو بل هر کله وکړي. د دې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ لري والی هم د منځ ولاړ سي. د کرتارپور ګوردواره د کال 1947 ویش وروسته په اوسنی پاکستان کې ورګړه کړل سوی وه. د سکھ مذهب منونکي مني چې د کرتارپور ګوردواره د دې د مذهب تر ټولو وړومبی مذهبي ځای دی او ډیر مهم درجه ورکوي. د بابا ګورو نانک د کلیزې مراسمو لمانځلو لپاره به په سلګونو سکان هر کال د هندوستان څخه پاکستان ته ځي او درنې درنې مذهبي غونډې کوي.
قدرمن اردوونکو د ډیو رادیو خبرونه ته غواګي. ای امریکایي سناتورانو د صدر ډونلډ ټرمپ نه د سعودي وجل شوی صحافي جمال خاشقجي د وجنې په اړه د تمام معلوماتو شریکولو غوښتنه کړې. نور تفصیل پرې زموږ همکار عدنان رشید د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د سعودي خبريال جمال خاشقجي د مرګ معاملہ لا تر اوسه نه د حل شوی او امریکایي سناتورانو د نهي یا سه شنبه په ورځ ویلي دوی معلومول غواړي چې د جمال خاشقجي د وجنې امر چا کړی وو. امریکایي سناتورانو صدر ترامپ انتظامی نه غوښتلی چې په دغه اړه چې څومره هم معلومات لري هغه د پارلمان سره شریک کړي. سعودي خبريال کوم چې په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کولو تیر میاشت په استنبول ښار کې د سعودي عرب په کونسلګری کې وجل شوی دی. په پارلمان کې د دواړو ګوندونو غړو د سی آی اے مشر جینا هسپلز باندې سختې نیوکې کړي، چا چې نن یعنی د شروع په ورځ د سعودي عرب په اړه د بندو دروازو په شا خصوصي غونډو ته د راتلو نه ډډه کړي. دغه غونډې ته به د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیم میټس هم وینا کوي. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکی سینیټر لینسی ګراهام وای، زه غواړم چې د سی آی اے او د استخباراتي ادارو کسان دې کانګرس سره هغه معلومات شریک کړي کوم چې صدر ټرمپ ته د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان په اړه ورکړی شوی دی. د ډیموکراتیک ګوند سره تعلق لرونکی سینیټر کریس کونز وپوښتل چې د سی آی اے مشربه په غونډه کې شرکت ولې نه کوي، دا ځکه چې کېدای شي هغه زموږ سره ټول معلومات شریک کړي کوم چې تیر شوی دي. د میډیایي رپورټونو تر مخه سی آی اے په دې نتیجه رسیدلې چې د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د جمال خشقجي د وجنې امر کړی و، خو سعودي عرب دغه تورونه بې بنیاده بلي او وایي چې باغی ایجنټانو جمال خشقجي وجلې دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سعودي دریځ رد کړی او وایي په دغه اړه د ډیرو سوالونو ځواب پکار دی. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکی یو بل سینیټر کوری ګارډنر وایي د شروع په ورځ کیدونکي غونډه کې د ډیرو سختو سوالونو ځواب پکار دی. زه معلومول غواړم چې دغه پیښې په اړه زموږ استخباراتي ادارې کوم معلومات لري او د دغې وجنې ذمہوار څوک دي. د سینیټر ګارډنر په فکر امریکا استخباراتي اداره دغه ټول معلومات لري او وایي ښه به دا وي چې دوی یې زموږ سره شریک کړي. د ډیموکراتیک ګوند یو بل سینیټر باب مینانډیز وای، دغه پیخي پاړه چې د سعودي لخوا تر اوسه کوم سپیناوي شوه هغه د منلو نه ده او دا نشي کېده چې د سعودي حکومت اعلی چارواکي د دغه وجنې نه ناخبره وو. سینیټر باب وای ذمہوارو ته به سزا ورکول وي. د صدر ټرمپ انتظامیه په ولله سعودي وګړو باندې بندیزونه لګولي، خو زیاتوي سعودي عرب د امریکا ملګری هیواد دی او دغه هیواد د امریکا نه په لویه کچه وسله هم اخلي کوم چې د امریکا معیشت لپاره مهمه سودا ده. بل اړخ ته د رواني اونۍ په اخره کې د جی 20 اقتصادي غونډه کیدونکې ده چې پکې به د سعودي ولی عہد محمد بن سلمان هم شرکت کوي. ولی عہد محمد بن سلمان دا وخت د سعودي ملګری هیوادونو په سفر دی. د بحرین، عرب امارات او د مصر سفر وروسته نوموړی تیونس ته رسیدلی چېرته چې د هغه پر ضد مظاهرچیان سړکونو ته راوتلي دي او د هغه پر ضد یې نارې وهلې او تور یې لګولی چې د جمال خشقجي وجنه کې د ولی عہد لاس دی. په تیونس کې یو شمېر خبریالانو د خپل حکومت نه غوښتلي وو چې د سعودي ولی عہد دغه بلنه دې منسوخ کړي، خو د تیونس صدر د دغه منلو نه انکار کړی دی. د میډیایي رپورټونو تر مخه په مصر کې په لږ شمېره کې د سعودي ولی عہد په حق کې هم خلک سړکونو ته راوتلي وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د روسي عدالت د یوکرين په څلور رشتو کې د 12 کښتۍ چلوونکو یا جلوانانو د 2 میاشتو لپاره د بندي کولو امر کړی دی. دغه کسان د اتوار په ورځ باندې د روس سمندري پوز نیولی وو. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
روس په دغه سمندري ځواکونو چا چې د یوکرين درې سمندري بیړۍ چلولې باندې تور لګولې چې په غیر قانوني توګه د روس اوبو ته داخل شوي او د دوی د پولو حفاظت کوونکو خبرداري ته هم پام نه دی کړی، خو یوکرين د دغه تورونو څخه انکار کوي. د دغه پیښې په جواب کې یوکرين په خپلو ځنې په پولو پرتو سیمو کې مارشل لا لګولې او مخ په زیاتې یو شمېر اروپایي هیوادونو په غربي اتحادیانو باندې زور راوړی چې په ماسکو اضافي اقتصادي بندیزونه ولګوي. د یوکرين صدر پیټرو پوروشینکو ویلي چې د مارشل لا لګولو سره به د دوی د هیواد دفاعي صلاحیتونه نور مضبوط شي. دا په داسې حال چې د روس لخوا په زور زیاتې کې زیاتوالی په لیدو راځي. د یوکرین پارلیمان د هیواد په ویشتو سیمو کې په لسو کې د مارشل لا د منظورې لپاره تیر ورځ رایې چولې دي، کوم مارشل لا چې بعد د نن ورځې څخه عملي کیږي. د دې ګام لاندې د دیرشو ورځو لپاره د مارشل لا غږ شوی و. یاد دی وی چې د تیر اتوار پر ورځ روس د یوکرین په درې سمندري بیړو باندې ډزې کولو سره دغه سمندري جازونه او د هغې عمله نیولې وه او پرې د دوی سمندري اوبو ته په غیر قانوني توګه د داخلېدلو تور لګولې و. د ملګرو ملتونو سیکرتر جنرال انتونیو ګوتیرس تیر ورځ په روس او یوکرین باندې د ډیر زیات صبر نکار غستلو زور ورکړی چې مقصد یې په سیمه کې د حالاتو نور زیات خرابېدلو مخه نیول دي. اخوان ناټو ویلي چې د روس لخوا د یوکرین پر ضد د پوځي طاقت د استعمال څخه جواز نه جوړیږي او په روسیې په سملاسي ډول بغیر د شرط نه د یوکرین د سمندري ځواکونو د خوشی کولو غږ کړی دی. د دې سره سم د ملګرو ملتونو لپاره امریکایي سفیر نیکی هالی د روس د دغه ګام په سختۍ سره غندنه کړې او ورته د یوکرین د خودمختار سیمې په ښکاره سرغړونه ویلې ده. میرمن هالی دا خبره تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یوې بیړنۍ غونډې پر مهال کړې وه او ویلي وو چې د کچ سمندري لارې باندې د یوکرین لخوا په قانوني توګه د سامانونو وړلو روړلو مخه نیول د نړیوال قانون یو سرغړونه ده. نوموړی په دغه موقع ویلي چې نړیوالې ټولنې لا د روس د دې ګام غندنه کول پکار دي، کم ګام چې د قبلولو وړ نه دی. تیر ورځ کله چې د امریکا قومي سلامتیا صلاحکار جان بولتن څخه په وایټ هاوس کې خبریالانو وپوښتل چې آیا صدر ډونالډ ټرمپ به د یوکرین پر ضد دغه ګام د روس غندنه کوي، نو نوموړی په خپل ځواب کې وویل چې دوی به په ملګرو ملتونو کې د میرمن هالی د خبرو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې زیاتره غړي هیوادونو د دغه ګام غندنه کړې، د صبر نه د کار اغستلو او بغیر د شرط نه په سملاسي ډول د یوکرین د سمندري عملې د خوشی کولو او بیړو بیرته ستنولو غږ کړی دی. هغلی پوروشینکو هم د روس څخه غوښتي چې په سملاسي ډول د یوکرین سمندري جازونه او د دوی عمله خوشی کړي شي. د دې سره سم د ناټو مشر جین سټولتنبرګ هم په روس غږ کړی چې د یوکرین سمندري جازونه خوشی کړي. نوموړي ویلي چې د ماسکو د دغه ګام کم جواز نه جوړیږي، ولې د اروپایي اتحاد مشر ډونالډ تاسک د روس لخوا د پوځي ځواک د استعمال غندنه کولو سره ویلي چې دوی به د یوکرین په مرسته کې ولاړ وي. هم تیر ورځ د کیف لخوا مارشل لا پر ځای کولو ته په خپل ځواب کې د روس صدر ولادیمیر پوتین یوکرین ته د سره کم بې احتیاطه ګام پورته کولو پر ضد خبرداري کړې. نوموړي دا خبرداري د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره د ټلیفون د لارې د خبرو پر مهال کړې او ویلي دي چې نوموړي په دې لړ کې ډېر زیات فکرمندې لري. د ملګرو ملتونو لپاره د روس مرستیال استازي دیمیتری پولوسینکی د دغه تاوتریخوالي تور په کیف او د هغوی غربي مرستیالانو باندې پورې کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دا هر څه د غربي ریاستونو په مرسته د وړاندې څخه پلان کړی شوی و. دا خبره نوموړي د تیرګل پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډې پر مهال کړې وه. خو د ملګرو ملتونو لپاره د یوکرین سفیر ولادیمیر یولنچکو ویلي چې د نوموړي حکومت په ماسکو نور زیات سخت بندیزونه پر ځای کول لیدل غواړي. نوموړي زیاته کړې وه چې بندیزونه یوازینۍ لار ده چې روس په خپله رویه باندې سوچ کولو ته مجبورول شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadewanews.com. here inakai
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶